ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل یو سات خبرونه کې دا او خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د خیبر قبایلی سیمې د سوکرات په اړه معلومات درکو. دا سوکرات څوک دی تاسو به په دې راپور کې واورئ. اور ادن کو تاسو کو د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ. همدا اوس ډاونلوډ کړئ. د اغه د لاري تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ. او د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو واتس اپ فیس بک انستګرام او ټوئیټر ته هم ورتلئ شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سه لاسرسي لا زیات اسان شي.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس راځو خبرونه ته. او لکه څنګه چې په سر کې تاسو مونږ وی د خیبر سوکرات لالزاده ناظر شینواری دا د خیبر قبایلی سیمې اغه شاعر دی چې ډېرې شاعران چې دغه قبایلی سیمې راوتی دي د په شاګردانو کې راځي او هم له دې وجد ته د خیبر سوکرات ویل کیږي. لالزاده ناظر شینواری نور هم ډېر ځانګړتیاوي لري او په دې راپور کې به تاسو واورئ چې د سوک دی د لالزاده ناظر شینواری کار څنګه دی او ولې دته د خیبر سوکرات ویل کیږي. دا راپور راشد خټک جوړ کړی دی او د راپور په منځ کې به تاسو موسیقي هم اورئ.
لالزاده ناظر شینواری ته د خیبر سوکرات ویل کیږي ځکه چې په خیبر کې د یو سو کسانو نه علاوه د نوي دور نور ټول شاعران د هغه شاګردان دي. ناظر شینواری رسمي زده کړې نه وې کړې خو لیکل او لوستل یې نه صرف کولی شول بلکې خط یې هم ډېر ښکلی وو او مطالعه یې هم ډېره پراخه وه. د لیکوالانو او شاعرانو نه علاوه عام اولس به هم ترې زده کړه کوله. د رسمي زده کړو نه کولو باوجود یې هم په پولیټیکلۍ کې د محرر او عرضه نویس په توګه کار کړی دی. ناظر شینواری د کال 1919 د فروری په میاشت کې د لنډې کوتل یعنی لوارګي د شینوارو په خوږه خیل تپه کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې عمرا خان او د نیکه نوم یې انار خان و. لیکوال او شاعر ډاکټر کلیم شینواری چې د ناظر شینواری زوی هم دی د هغه د زده کړې او مطالعې په اړه مشال رادیو ته وویل.
ستاس خبر بیخی سما دا. زما والد صاحب دا رسمی تعلیم نا محروم پاتے ہو بالکل دا مدرسے یا سکول مخی هم نو لی دلائی پخپل یو شیر کی هم ویلی دی چھے ما دا دنیا مدرسہ لوستے نوا ما دا دنیا مدرسہ لوستے نوا امتحانونو دی پما و لوستا.
لیکوال او د پښتو استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د ناظر شینواری د شاګردۍ ویاړ هم لري مشال رادیو ته وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواری د خیبر د لویو لویو شاعرانو استاد دی.
ناظر شینواری د خیبر د ډېرو شاعرانو استاد دی په دې کې هیڅ شک نشته. دی د ناظر بابا په باره کې د هغوی استاد د هغوی ماما امیر حمزه خان شینواری وایي چې زه به دا ووایم چې ناظر پورا یو د فکر مکتب دی چې د خیبر اپریدینه واخلا تر خپل زامنو شفیق شینواری او کلیم شینواری پورې په خیبر کې د غزل یو نوې مکتب پیدا کړی دی. او په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواری یعنی کومو ګورو خاطر افریده، خیبر افریده او کیوم کوثر افریده، دا ټول شاعران وفات شوی دي. او دا مطلب دی چې د ناظر صاحب اولنی شاگردان وو. خدا ټول شاگردان په ویاړ کوي یادوي. لکه د مثال په تور به زه د یو دوو شاعرانو شعرونه ستاسو سره یا درېو شریکم. ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، نوې شاعري نوي فکرونه راټوکیږي. او حسین ساحل سے وای چې د ساحل غزل هل رنگینا شوه، د ساحل غزل هل رنگینا شوه چې کلا ناظر لاس نیوي وکړو. ناظر شینواری له خدای پاک یو ډېر رسا ذهن ور کړو، ډېر د بلاغت او د فصاحت نه ډک فطرت او طبیعت یې وو. او بیا کریختیا را باندې وای نو داسې پوهېدو په دې شعر باندې، په دې غزل باندې، په دې نظم باندې چې بیخی د شاعر د زړه ژورو ته بکوشو، د هغه د زړه د ژورو نه بیا هغه مقصد، هغه جذبه را بهر کړه چې کومه به شاعر غوښته چې زه دې اظهار وکم. نو په دې وجه باندې چې کوم دی د ناظر صاحب خوا ته بیا ډېر شاګردان تلل.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناظر شینواری ته د خیبر سقراط ولې ویل کیږي، اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته ویل.
ګران راشد، داسې دا چې د ناظر شینواری صاحب په هکله دغه یو رای وه چې دا د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو دې کې شک نشته چې د خیبر د ډیرو لویو شاعرانو استاد پاتې شوی دی. او په دغه پس منظر کې مراد شینواری صاحب ناظر شینواری ته یو نوم هم ورکړی و، د خیبر سقراط. او بیا د مراد شینواری صاحب موقف هم دا و چې سقراط هم د خپل دور رسمی تعلیم نو کړي او ناظر صاحب هم نو کړي. سقراط کدا افلاطون او ارسطو غوندې شخصیت د شاګردانو په حیثیت پیدا کړ، نو ناظر شینواری د خیبر او ساحر او د خاطر غوندې شخصیت د شاګردانو په حیث پیدا کړ. او بل قدر مشترک پکې دا هم دی چې څنګه به سقراط د ایتمز په لارو کې او په بازارونو کې خلک تر ټول شو او تپوسونه به کول، پوښتنه به کولې، بحثونه به کول. نو د ناظر شینواری ژوند هم دغسې و چې د لنډی کوتل په بازار کې په ګنټو ګنټو به د ناظر صاحب نه صرف شاعرانو ادیبانو بلکې عام خلکو به هم د هغوی نه په مختلفو اړخونو کې سوالونه، جوابونه او تپوسونه کول. او ناظر صاحب په ګنټو ګنټو هغوی سره مصروف و په جوابونو ورکولو کې. نو په دغه مناسبتونو هغوی ته د خیبر سقراط لقب هم ورکړی شوی دی د مراد شینواری لخوا. او دا به ډېرو کمو خلکو ته پته وي چې ناظر شینواری د حمزه بابا سره اوږده نشستونه کړې دي. د حمزه بابا سکه خورایې وو او د حمزه بابا حجرې ته به په هر ورځ تلو، او د ماخام نه د شپې تر یولس دولس بجو پورې به د حمزه بابا سره د ناظر بحث، مباحثه او نشستونه کېدل. بیا تاسو وګورئ، د خاطر افریدی نه علاوه خیبر افریدی ډېر لوی شاعر دی، د ناظر بابا په شاګردۍ کې دغه مقام موندلی دی. زینت شاه ساحر افریدی چې خپل نوم یې زینت شاه و، ساحر صاحب ډېر لوی شاعر دی په موسیقي او ترنم کې هم په کتاب کې هم، د ناظر بابا د اصلاح له مخه دغه مقام ته رسېدلی دی. او دغه شان چې د هغوی نه پس کوم شاعران دي، که مونږ مقدر افریدی واخلو، که مونږ تاثیر صاحب واخلو، که زه نور په خپل شفیق او کلیم چې د ناظر صاحب زامن دي، د هغوی په شاعرۍ باندې د ناظر د استادانو نظر هغه برکات پراته دي.
نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال رډیو ته وویل چې ناظر شینواری د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری خوریای او شاګرد وو، نو د هغه ډیر اثرات په پرې خامخا وي. و ناظر شینواری خپل رنگ او انداز هم لري.
راشد صاحب لال زاده ناظر شینواری بابا په خپلوي کې د ستر امیر حمزه خان شینواری خورایې کې دو. موږ چې د خیبر مکتب فکر خبره کوو، نو د دې مکتب شروع هم د دې درنې علمي او ادبي کورنۍ نه کیږي. د حمزه شینواری په قاله کې مراد شینواره وزګېدو چې د پښتو جدید غزل یو ځان لا بل انداز لري، او د ناظر شینواری په کور کې شفیق شینواره، ډاکټر کلیم شینواری ترګې پرانستي چې تر ډېره حده پورې د خپل پلار ناظر شینواری په رنگ کې رنگ دي. ولی عجیبه خبره دا ده چې مراد شینواره ځان نه یو بل رنگ او بل انداز لري. کتا سو د دې څلور واړو سترو شاعرانو کلامونه په ځای ولولې نو ښکارا فرق به درته محسوس شي.
کره کتونکي او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواری د پښتو شاعرانو په روزنه کې په رښتیا معنا د یو استاد حق ادا کړی دی.
خټک صاحب ناظر شینواری د خدای وبخي، ناظر شینواری د حمزه بابا خوره وو. کله چې حمزه بابا وفات شو یو غونډه جوړه شوې وه په جم کې، سټیج چارې خیبر پریدي پر مخ بیولې، زه اوتم هلته ناست و. نو هلته د حمزه بابا تصویر لګېدلی و او ارواښاد ناظر شینواری د حمزه بابا مرثیه لوسته. نو تصویر ته چې مونږ کتل او ناظر شینواری ته هم کتل، داسې ښکارېدل لکه چې یو کس وي. څېره د حمزه شینواری غوندې وه، او هغه مرثیه خو نوره زمانه هیره ده، خو دومره راته حافظه کې پاتې ده چې یو دوه مصرې پکې داسې هم وي چې ویلی هېڅ نشم، زه هم هېڅ لیکلی نشم، د زړه جوارو ته بیخي ورکوزېدلی نشم. او ناظر شینواری ته مراد شینواری د خیبر د سقراط لقب ورکړی و. سقراط هم نالوستی و او دیم نالوستی و، خو سقراط هم ډېر لوی لوی شاګردان درلودل د افلاطون غوندې، او ناظر شینواری هم ډېر شاگردان درلوده. خیبر افریدی د شاگردانو نه و، خاطر افریدی د شاگردانو نه و، دغه سنور ډیر شاگردان درلوده او داوی په شیرونو کې اصلاح کړي و. نو ځینی خلک شاید دا وایي چې په شاعرۍ کې استاد ته ضرورت نشته، خو نه، استاد ته ضرورت شته دی چې داغه تلازمات، داغه تشبیهات، داغه استعاری جوړی کی، او شاعر په دې وپوهی چې دا مصره داسې نه وه لیکل په کار، داسې لیکل په کار وه. مونږ پر اردو کې وګورو، داغ دهلوي د ډېرو شاعرانو شاعر پاتې شوی و، تر دې چې د علامه اقبال استاد هم و داغه هم ځینې غزلې اصلاح کړې وې. نو دا په شعر و شاعرۍ کې استاذي ډېره ثمر بخشي، ډېره ګټه رسوي شاعرانو ته، او دا ګټه د خیبر شاعرانو ته رسېدلې وه. او ناظر شینواری د خدای وبخي د خیبر په مکتب کې د حمزه بابا نه راورسته د ټول لوی شاعر د پښتونولۍ خبرې وي، رومانیت او تصوف پکې، دا ټولې خبرې د په شاعرۍ کې وي. د کرښتیا خبره وکړو، څومره چې حق دی دومره دی نه دی پیژندل شوی لکه څومره چې نور شاعران پیژندل شوي دي. نو که څوک د خیبر په شاعرانو باندې کار کوي، نو زه هیله لرم چې په ناظر شینواری باندې هم کار وکړي، او دا خلکو ته راوسپړي چې ناظر شینواری څومره لوی شاعر و. د دې تر څنګه ناظر شینواری افسانې هم لیکلي دي، ډرامې هم لیکلي دي، چې په دې ډرامو کې قامي رنګ، د پښتونولۍ رنګ دا پکې جواد دی. دغسې فکري لحاظ سره ډېرې ژورې خبرې لري، فلسفیانه ډیالوګونه لري. نو دغه رنګ یې درلوده. د نثر نگار په توګه باندې دومره نه دی مشهور شوی، خو که سړی وګوري نو دا لوی نثر نگار هم و.
خاکه نگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې په پښتو ادب کې ناظر شینواری د حمزه د مکتب تر ټولو مهم شاعر دی.
ناظر صاحب د حمزه د مکتب د ټولو نه اهم او بنیادی غړی دی، ځکه چې حمزه صاحب چې کوم خلق پیدا کړی دی او داغه په غزل کې داغه پیروي کوي، نو د ټولو استاد چې دی هغه لالزاده ناظر صاحب. او د استاد دپاره د ټولو نه لویه خبره دا وی چې داغه په شاګردانو د کم کم مقام خلق دی، لکه که مونږ داسې وګورو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې دا په دې وجه باندې ډیر زیات مشهور سړی ګڼلی شي، چې د امام ابن کثیر او امام ابن قیم غوندې لوی لوی عالمان او فاضلان پیدا کړي دي، چې دوی بیا وروسته ډېرې علمي کارنامې کړي دي او د خپل استاد نوم یې روښانه کړی دی. که مونږ وګورو د لالزاده ناظر صاحب په شاګردانو کې خیبر افریدی، خاطر افریدی، ساحر افریدی نور داسې راځه راځه ورپسې اسلام تاثیر افریدی او داسې راځه کیس افریدی دا روسته کس چې کوم لګوندې اوس یو کال نیمړاندې وفات شوی دی مقدر شاه مقدر صاحب تر دې پوری یعنی په خیبر کې چې څومره نامی ګرامي غزلګو شاعران دي نو دا تقریبا ټول د لالزاده ناظر صاحب شاګردان دي په دې وجه باندې دا ټول نه د دې نه کوم د ادبی مقام متعین کو نو دا ډیر لوی سړی جوړیږي بیا دا چې ګوره د شاګردانو د په ژوند باندې د دنه زیات شهرت موندلې دي چې په هغه کې خاص کر خصوصا خاطر افریدی چې دی هغه خو ډیر زیات شهرت موندلې او ځواني مرګ یو قسم ته خدای په شاعرۍ کې د دوی لاس وهنه او د دوی سمونه نشي نظر انداز کیدی دغه شان خیبر افریدی هم په ځوانۍ کې لاړ هغه عمر ته ونه رسیدو خو هغه به په جار باندې داوي چې زما د شعر په شاه باندې د ناظر استاد لاس دی او ناظر چې دی د حمزه بابا د مکتب د ټولو نه اهم سړی و ځکه چې حمزه صاحب خو داسې و چې کله به پېښور کې اوسېدو په ژمي کې بیا به پکې سوات ته لاړو قادر نګر ته به لاړو یو ځای بل ځای هغه یو قسم ته ګرځېدونکی سړی و هلته مشاعره دلته سمینار او ناظر صاحب داسې یو سړی و چې دی عموما په خپل مقام باندې و دله به خلک ورتلې شول بلا تکلفه او داسې غیر روایتي غوندې سړی و هېڅ تکلف دغه کې نه و یو ډېر خاکساره سړی و یو ډېر ښه استاد و او کمال دا دی چې دا لکه داسې تعلیم یافته نه چې د سره بې تعلیم و دی او بیا هم دی دومره لوستی و چې ده به خط ډېر ښه لیکلی شو د ډرامې لیکلي دي د سندرې لیکلي دي د نثر هم ډېر مړنی و خو افسوس چې د نثر د نثر چې دی هغه موږ ته ډېر کم پاتې دی بیا دا ده چې د ده کورنۍ کې هم هغه شعر روان پاتې شو د ده یو زوی چې دی شفیق شینواري ډېره ښه شاعري کړې وه په خپل وخت کې او ډېره د کمال شاعري وه چې اوس دې ډاکټر کریم شینواري صاحب چاپ کړې ده بیا د ده دغه بل زوی چې دی کلیم شینواري صاحب و نو دا هم د خیبر د مکتب یو ډېر اهم غړی دی چې ډېر بنیادي کارونه یې کړي دي او که زه ووایم چې د ده اهمیت په دغه مکتب کې ډېر سیوا دی ځکه چې ده تذکیرې لیکلي دي او بیا د خپل والد محترم ناظر صاحب کتابونه چاپ کړي په هغه باندې کتابونه چاپ کړي دي او لګیا دی لا دغه سلسله جاري ده د حمزه صاحب کتابونه چاپ کړي د نثر مواد ورسره د نثر هم شته د مراد صاحب شینواري صاحب کتاب د په زیار باندې چاپ شوی دی نو دا ټول چې تر غونډ کې نو د دې نه به مونږ د ناظر صاحب مقام ټاکو او هغه بیا په دې حساب باندې ډېر لوی دی
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
ډاکټر کلیم شینواري د ناظر شینواري د ادبی مقام په حق له دوی پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل
خټک صاحب مننه مکوم زبا د خپل والد صاحب د ادبی مقام په حق له څو وایم زما خو پلار دی په کار د شنور لیکوال پوهان او شاعران دوی د ادبی مقام تاکنه او تعین وکړي زه خو که دوی پاک له څه وایم نو دا به داسې وي لکه سړی چې پخپله په خپل ځان خبرې کوي بیا هم دومره عرض به وړاندې کړم چې لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې د دې سیمې ډېر نوموړي شاعران زما د والد صاحب شاګردانو او د شاګردانو شمېره یې ډېره زیاته وه ځکه نو زه ګڼم چې د دوی د ادبي مقام په ټاکنه کې باید چې دې خبرې خیال وساتل شي چې دا غوی کوم شاګردان دي چې هغه هم په نظر کې وساتل شي او دا به داسې وي لکه سړی چې په درست خیبر ادب باندې خبره کوي ځکه چې د خیبر ادب زیاتره شاعران چې دي هغه د دوی شاګردان پاتې شوي دي او د دوی د مقام په ټاکنه کې باید چې هغه هم په نظر کې وساتلی شي
ګل محمد بیتاب د ناظر شینواري په اړه د ډاکټر کلیم شینواري د مرتب کړي کتاب د خیبر سقراط په حق له مشال رادیو ته ویل
د ناظر صاحب د خدماتو او د غوی د ادبی کارنامو په حق لبانې د غوی د وفات نرستو چې کوم خلکو مزامین دی کلیو یا سو اورولیو سغونډ مونډ شوی نو ډاکټر کلیم شینواری صاحب اوسغه کتاب چاپ کړی دی او هغه کتاب نوم دی د خیبر سقراط دا نوم بدی ته محترم مراد شینواری صاحب وته دا نوم خستو او دا به وته ځکه وی چې سقراط هم د غشانی او سړی او چاغه باقاعده لوسته نو خو هغه دومره لوی لوی شاګردان پیدا کړو چې هغې دنیا ته لکه د افلاطون غوندې سړی پیدا کړی و نو ده به وی چې د دغه اهمیت هم دا دی د ناظر صاحب چې هغه هم په خپله باندې اګر چې هغه باقاعده لوسته نه ده کړې خو دومره ذهین سړی و او دومره د کمال سړی و چې هغه لیک لوس هم زده کړی و د پولیټیکل لی ته به د درخواستونه خلکو له لیکل لکه دا یو ډېر کمال دی چې هغه درخواستونه باندې به بیا د خلکو کارونه کېدل او ظاهره خبره ده چې دې دپاره خو ډېره لویه مطالعه په کار وه بیا د حمزه صاحب سره د بحثونه ډېر کړي دي د هغه د مجلس سړی و د هغه سره به شطرنج هم کوو د هغه د کور سړی و چونکې دا خوری و او ډېر یو بااعتماده خوری و او بیا ادبي طور که صحیح جانشینی د حمزه صاحب چا کړی ده نو هغه د هغه په ژوند باندې نو هغه ناظر صاحب
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری د خپلو شاګردانو سره ډیره مینه کوله او ډیره په حوصله باید د هغوی د لیکنو او شعرونو اصلاح کوله.
بل خبره پکې اهمه دا وه چې ناظر شنواری کې ډیره مینه وه، ډیر محبت و پکې، هغه به پوره پوره توجه ورکوله شاګرد ته او د هغه کلام یې ډیر په حوصله اورېدو او بیا ډیر په حوصله به اغلا ځواب ورکولو. نو دا یو خبره د هغه شاګردانو په ذهن کې وا چې ناظر شینواری واقعي استاد دی او د شعر او د غزل ډیر ښه استاد دی، نو د دې وجه نه د ناظر په لوري به بیا شاعران و ادیبان دا ډیر تلل او د هغه سره به ناستې کول او د هغه سره به باس مباحثې کولې او په ډیر معمولي کوشش بعد ناظر صاحب هغه فکر چې کم دی په کلام کې د شاعر ځای کړی شو. لکه زه یو مثال درکام، یو شاعر پل کلام اورولو یو مصره یې وویله چې غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو د نیتونو کیسې چاته وکړم. ناظر صاحب هغه موقعه وویل چې نه، دا جونګړه نه، تشه جونګړه. نو تاسو په خپل خیال وکړئ چې د دې یو لفظ را دا شعر څومره مانوي صورت وموندو. غریب استا تشه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو نیتونو کیسې چاته وکړم. نو یقینا چې ناظر شینواری د غزل استاد وو، په غزل ډیر پوهېدو، د شاګرد په نفسیاتو پوهېدو، په پښتني دود دستور کلتور ډیر ښه پوهېدو، د تاریخ جغرافیه مطالعه یې لرله، په سیاست هم خبرو. نو د دې وجه نه که یو شاګرد به هر قسم فکر لرلو نو ناظر صاحب به د هغه اصلاح کوله او ډېره ښه به یې کوله.
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شینواری نه صرف په خپله بلکې د هغه شاګردانو هم په پښتو ادب ژور اثرات
او بیا چې مونږ ګورو چې د ناظر د شاګردانو اثرات په کم اثر باندې دي، په کوم شاعرانو دي، د خیبر اثرات شته، د خاطر اثرات شته، په ډیرو شاعرانو. نو د دې کریډیټ هم ناظر ته ورکول پکار، ځکه چې استاد الاساتذه خو ناظر شینواری دی. حمزه بابا نه پس که د دې مکتب په روزنه کې د چا لوی کردار دی نو هغه په خپله ناظر صاحب دی، او ورسره دغه خپل شاعرانه چې کوم هغه ریاضت وو یا شاعري کول وو هغه هم روان وو. سره د دې چې هغه د شاعرانو علاوه ډېر لیکونه کړي دي خو هغه مشهور شوي نه دي یا چاته معلوم نه دي. ناظر صاحب افسانې لیکلي دي، یو نیمه افسانه چاپ هم ده په زړو رسالو کې. ناظر صاحب ډرامې لیکلي دي چې د ریډیو نه نشر شوي دي، بلکې یو ډرامه داسې ده چې د بری صغیر پاکو هند ویشنو مخ کی چرته په یو سل وختم دو سل وختم کی د ناظر صاحب ډراما یو ډرامه نه دوه درې ډرامې د ریډیو نه نشر شوی دی. کله چې آل انډیا ریډیو پېښور وو او کله چې بیا ریډیو پاکستان پېښور شو د دواړو نه د ناظر صاحب ډرامې نشر شوی دی. ناظر صاحب سریزی لیکلی دی، مضامین لیکلی دی، رودادونه لیکلی دی، یعنی هغه که استاد وو نو یوازې د بهر وزن او د کافی استاد نو، دا د ادب خورا مطالعه وه او د ادب په ډیرو سانګو کې هغه کار کړی دی. بلکې په لنډی کوتل کې چې کله د اولسي ادبي جرګې سانګه پرانستې شوه نو ناظر صاحب دغه صدر وو. ولسی ادبی جرګه مونږ ته پته ده چې د کاکاجي سنوبر کامل صاحب او حمزه بابا په هاسو باندې په پېښور کې د هغې مرکزي څانګه وه او په لنډي کوتل کې د هغې یوه ذیلي څانګه وه. دغه ذیلي څانګې مشران یې ناظر صاحب مراد شینواری سکتر او ورسره زیګر افریده. دا هغه مشران وو چې دوی به د کشرانو روزنه کوله، خو په دې کې هم د استاد مقام ناظر شینواری ته ترلاسه و. نو ځکه زه ویلی شم چې د خیبر د ادبي مکتب او د خیبر د سقراط دغه نوم دا د ناظر صاحب حق دی. ناظر صاحب پښتو ادب ته چې د یو ادبي مکتب ورکړه کړې ده، نو دا بالکل د هېرېدلو نه ده او پکار ده چې د ناظر صاحب دغه هڅې وستایلې شي.
د ناظر شینواری د چاپ شو او ناچاپ اثارو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رډیو ته وویل:
تر اوسه پورې زما د والد صاحب د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي دي. اول کتاب یې مزل چاپ شوی و او دویم کتاب یې چې و پړاوونه په نوم چاپ شوی و. د دوی د شاعرۍ دا دوه کتابونه چاپ شوي دي او شاعري نوره په قلمي نسخه کې هم پاتې ده. غزل خو یې نږدې نږدې پوره شوی دی. البته د دوی چې کوم نظمونه دي یا کتې دي، روبایانې دي، دا څه نا څه پاتې دي چې هغه نه دي چاپ شوي. په نثر کې د دوی کوم کتاب نه و چې چاپ شوی وای یا قلمي نسخې په شکل کې پروت وای. مضمونونه یې لږ ډېر چرته به په رسالو کې لیکلي وي، هغه به په ریکارډ موجود وي. نثر یې لیکلی دی، د خلکو په کتابونو باندې هم سر لیکونه کړي دي. ډرامه یې هم لیکلې وه، افسانه یې هم لیکلې وه. د افسانه یوه نمونه خو یې شته، د ډرامو ریکارډ یې البته نشته دی. او شاعري چې کومه ده، دغه دوه کتابونه چاپ شوي دي او څه په ناچاپ شکل کې پاتې ده. زمون خیال دی چې که بیا کومه موقع په لاس راشي نو چرته به ولا کلیات چاپ کړو.
د ناظر شینواری د یوې خاطرې د بیانولو د غوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رډیو ته وویل:
د خپل والد صاحب سره خو مونږ واړه رالوی شو، په مختلفو حالاتو کې هم لیدلی، د مختلفو خلکو سره په ناسته پاسته مو لیدلی، د دوی خبرې مو اورېدلې او ډېر ژوند مو ورسره تېر شوی دی. چې څوک څه پوښتنه وکړه نو د هغه پوښتنې په مناسبت سره مونږ ته د دوی خبرې هم یادې شي، ځینې واقعات هم راته یاد شي. او داسې اوس زه نه پوهېږم چې د دوی داسې کومه خاطره به زه بیان کړم. دا اوس نشم ویلی، ځکه چې ډېر ژوند ورسره تېر شوی دی او داسې یو مخصوصه خاطره چې زه اوس بیانوم نو هیڅ نه پوهېږم چې څه به ووایم.
البته پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د هغه و خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه:
ګران راشد خټک صاحب، د ناظر شینواری خو ډېرې خاطرې دي. د دوی معمول دا و چې دی به په هر سحر د کوره راغې، نیغ به تحصیل ته لاړو. د ده په تحصیل کې خپله وظیفه وه، منشیتوب یې کولو. ماسپخین لمانځه سره به د ده چوټي شوه، بیا به راغې په لډي کوتل کې به یو هوټل کې ډوډۍ وخوړه. اکثر شاګردان به ترېنه هلته راچاپېره شول، انتظار به کولو. د معمول مطابق زه په لنډی کوتل کالج کې وم او زما به هم دا کوشش و چې د کالج په دوران کې روزانه زه د ناظر شینواری سره ووینم. نو چې راغلم ناظر شینواری په کټ کې یوازې ناست و، زم کې ناستم، سلام دعا م وکړه. ما ته یې وویل چې ډوډۍ ما ورته چې استاد ما خو ډوډۍ خوړلې ده، تاسو ډوډۍ وخورئ. دوی ډوډۍ خوړه او بیا یې وویل چې کاوه خو به سکو که نه. ما ویل بالکل به سکو. څه وخت پس کاوه راغله، دواړه په کاوه کې مشغول و چې ګورو د ناظر شینواری یو شاګرد راغی چې هغه لږ په عمر کې کم و، کېناستو، سلام دعا یې وکړل. هغه هم چې کوم دی مونږ سره کاوه کې ملګری شو، کاوه مسکله. نو چې کاوه خلاصه شوه نو ما ته ناظر صاحب وویل چې دا زما څادر واخله او ته په دې کټ کې لږه کیلاوله وکړه، لږ آرام وکړه او زه به دې شاعر له کلام وګورم. ما ورته چې ډېره ښه ده استاد، یعنی دا د ده خواهش و چې ده د شاګرد له پوره توجه ورکړم. اوس دوی سره غزل ګوري او د یو بل سره خبرې کوي. په دې کې یوه مصره راغله چې په هغې کې شاعر دا ذکر کړی و چې زه په کور کې ناست وم او ستا د سپو د ګونګروګانو شرنګا مې واورېده. نو ما دیوال ته اندرپا چې ډېر خلک ورته اندر پایه وایي او ډېر خلک ورته پوړی وایي، دا مې کېښوده او زر زر بره وختم چې ستا دیدار وکړم. نو ناظر شینوار په دې اندر په باندې یعنی اندر پایا باندې نه پوهېدو چې دا د شاعر څه لفظ استعمال کړی، دا اسم دی که دا فعل دی که دا څه شی دی. هغه د شاعر نه تپوس وکړو. نو شاعر چې کوم دی دا د پوړی تصور ناظر صاحب ته په ذهن کې صحیح نه شو بیانولی. هغه به خطا کېدو، کله به ناظر صاحب وویل چې لکه ونه یادوي. آخري ډېر هغه کې پس د هغه ته دا واضح شو چې دا پوړی یادی، دا شینواری پوړی ته پړوی وایي. پړوی وایي خا خا ته پړوی یادی، پړوی بیا د شاعر ته وایي چې یاد خدای زوروره. نو په دې ځای کې د پوړی یا د اندر پایا څه ضرورت و چې ته پې بره خطې کرا پرېوتی وای او سر د لاندې سر دې مات وایي یا د خپې لاسونه مات وایي، نو د دې وصال یا د دې دیدن به څه خوند وای او څه مزه به وای. خو ته به نه اختلی وای، د انګړ دروازه به دې پرانستې وای او دیدار به دې کړی وای، نو بره خطو څه ضرورت و. او د دې سره بس مالا بې تهاشه خندا راغله او په خټخټي راپاسېدم. نو ماته ناظر صاحب وایي چې خا ته ویښې ما او استاد زه خو ویښې یم، ستاسو خبرې مې اورېدې. وایي ته وګوره کنه دې ظالم چې کوم دی اندر پایا راوړې ده او په اندر وایا اندر پایا بره دیوال ته خیژي. خدای زوره وره کرا پرېوتې بیا به څه کوو، لاس وخپې به دې مات وي یا به دې څټ مات شي. نو په هغې بیا مونږ مشغول شو، مونږ وخندل او شاګرد دې نصیحت وکړو چې داسې فکر او خیال راوړو ضرورت رشته دی. د دې نه په ښه طریقه ته دا د دیدن یا د وصال تصور چې کوم دی راوړی شي او په اسانه یې بیانولی شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
نظر شنواری ته په خپل ژوند کې د هغه د مقام سره سم شهرت نه ترلاسه کېدو په حق له دې پوښتنې په جواب کې ګل محمد بتاب مشال ریډیو ته وویل،
در کمی پوری چې د ناظر صاحب د شهرت سوال دی نو ستاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې هغه عمر شهرت دا نه دی شوی. د کمی پای چې هغه شاعر خو دا غي وجه وي، وجه دا و چې هغه زمانه کې یا خو په کار و چې دی کتاب چاپ وي یا دی داسې عام مشاعرو ته تلی راتلی. نو یو خدا دا چې دی تر لوړګي پورې زیات تر محدودو یا تر خیبر ایجنسی پورې به ووایو، بلکې تر لوړګي پورې زه وایم چې که ورته محدود وایم نو ټیک به وي. دا کومو خلکو چې شهرت موندلی و نو هغوی زیاتره د پېښور او مردان او چارسدا او یو ځای بل ځای چې کومې لوی لوی مشاعرې یا وړې بکې دي هغې ته تلل راتلل، نو د دوی شهرت چې و نو هغه د دوی د شاګردانو په ذریعه باندې خو و، یا د دوی د کل چې کوم خلک وو او هغوی لوړګي ته تګ راتګ کړی و یا د دوی شاګردان یې لیدلي وو، نو هغوی ته خو د ده شاعرانه مقام و معلوم و. لکه هغه شهرت زه وایم که نه خوښه و نو دا به زیاته صحیح خبره وي که نه. او که تاسو وګورئ دغه زمانه کې عموما داسې رواج غوندې مو چې کله به یو شاعر بالکل اخیری عمر ته ورسېدو یعنی د 1550 یا دې نه پسته پسته، نو هغه به بیا خپل شاعري را غونډه کړه او هغې کې به انتخاب وکړو. انتخاب به چې وشو نو بیا کتابت لبه تو بیا به هغه یوه لویه مرحله به وه. بس اکثر چې هغه کتاب به راغی نو هغه شاعر به د دنیا نه تللی و. نو خو دغه شوق هم نه کوو یعنی تر اخره پورې د خپل کلام له داسې ترتیبات داسې خاص توجه وته نه کوله. البته دا ټول منله چې ظاهر ده چې یو سړی د چا استاد دی نو داغه مقام به څومره لوی وي. او بل یو عجیبه خبره ده ته زه دا وکړم چې سره د دې چې د حمزه شینواری صاحب هم مجلس او هم محفل سړی و، خو ګوره بیا هم او په وحدت الوجود فلسفه باندې یا د تصوف په مسلو باندې دی ډیر زیات پوهېدو. خو کمال دا دی چې د ده شاعرۍ کې دغه سیزونه بلکې د نیش برابر دي، یعنی تصوفي خیالات چې دي هغه د دوی په شعر کې ډیر کم دي. البته فلسفیانه خیالات پکې ډیر زیات شته دي. فلسفیانه خیالات تغزل، جدت، مضمون افرینی او دغه شان بعضې نوي بندیشونه، بعضې زړو خیالاتو ته یو نوی رنګ ورکول. نو په شاعرۍ کې خو استادي وو، دا استاد راضی د ټول منله خدای یو خپل د شورت نه داسې پسنګوند سړی او بل دا چې دې بس دغل ته محدود نو چې کوم کوم خلکو ته د کلام رسیدلی نو هغه خو ټیک ټاک د دې مقام منلو د اهمیت منلو او چې چاته نو رسیدلی نو هغه ګرم نه دي نو بلکې مونږ خو د دې خو د ناظر صاحب په حق له جدا کوم کتاب ډاکټر کلیم شینواری صاحب چاپ کړی د خیبر سقراط نو په دې کې د دې نورو کتابونو نه برخلاف په دې کې د دې د فن د مختلفو زاویو نه جای اخیستې شوی دی او ډیر په خانداز باندې اخیستې دی لکه خلکو د داغه خوبی چې کوم وی غیر اسپړ دلیم دی زده دا نه مې مشه دا هر په اخر دی دین پسته په بلا ډیر کار کی دی شي او ډیر خبره پکې دا سشته دی چې هغه به یقینا پاتې وي خو چونکی هر سړی په خپل خپل سمي باندې د دې په شاعرانه عظمت او د دې په شعر او د دې په شخصیت باندې لیکل کړی دی او د خپل انداز باندې کړی دی نو کې دی شي پاره کې اوسنه اس ریپیټیشن هم راغلی وي اوس چې پاره کې مختلف موضوعات سړی جوړ کی او د هغه ستنه په د باندې کار وشي نو زما خیال دی چې د شاعرانه مقام او اهمیت برخکار شي خو دې کې د دې د شاعرانه مقام د پټ پاتې کېدو یا تت پاتې کېدو وجه دوی په خپل باندې او مو شاید دا دغه شان د دې کورنۍ بزوي م چې دا روایت غونې ما تخکاری یا اتفاق بوته وي ما چې دې رورو شفیق شینواری د خپل وخت یو ډیر ښه غزل گو شاعر وګورغي کتاب نو چاپ کړي ډاکټر کلیم شینواری هم اوس د بلا خلکو په مطالبه وغوښتنو باندې اوس هغه یو کتاب چاپ کړي دی نو ته د دې اندازو لګو حالانکه دا غي دا شاعری چې دا زیاته پکې د ځواني د زمانه ده کنه نو بس د دې دغه شان خوې دی چې دې د شهرت ځان په سنگ باندې تل ساتلې دی خو هغه فن نه دومره اعلی او چې بیا هم دې پټ نه دی پاتې شوی
د ناظر شنواری د شاعرۍ اسلوب او انداز پړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وي
ما چرته د ناظر شنواری حواله د کلندر مومند صاحب یو مضمون لسته او شاید صدا د مزل شعری ټولګه سر لیکو او یا کومبل ز بل مجاله کې ما لسته او چې حمزه شنواری او ناظر شنواری دواړه د تصوف شاعران دي فرق صرف دا دی چې حمزه عملی صوفی دی او ناظر شنواری نظریاتی صوفی دی دواړه شاعران د وحدت الوجود قائل دي د تصوف دوه ډلې مشهور دي چې یو د وحدت الوجود او بل د وحدت الشهود ده د دې دواړو ډلو ترمنځ فرق صرف دا دی یو ډله فارسه کې یو وجود وي او بل ډله هرڅه د یو وجود مظاهر ګڼي هماغه د هما اوس او هما از اوس والا خبره ده د دې هر څه باوجود چې ډېر مضامین د حمزه او د ناظر یو شان دي ولی بیا هم د ناظر شینواری ځان نه یو بل اسلوب لري او بل انداز لري ما وی چې اخر دا خاموشي تر سو دی وی چې اوس خوشو سبا زما خی په خله راشي خوونه وای نن ډېر پرنګ کې بدلی درازي خود می لتا وا تورې دې شونډې چې می په شونډو ویلم به شونډې تا وو وی چې ز پسنګ کې ستا زما ما وی چې دا څنګه په هوا زما حسن لاړلو شفق شو مخامه شو عشق د سرې لمبې د پاسا شین لوګې شو حسن لیدشي خود از لپستر کو غني هر چا ندی لیدلی خولی دا شیرونو یو سو مثالونو دا اندازه په خطو کولګه دا چې ناظر شینواری بابا شاعری یو مقصدی بڼه لري او غزلې د ژوند خبرې کوي او دا خیال دی چې خا د بغی چې د ژوند ترجمانی کوي دا هر سمونږ د نابغه رزګار شخصیت په کلام کې وینو یو طرف ته د تصوف پرنګ کې رنگ دی بل طرف ته په پښتو پښتونولې هم مین دی پښتانه قضیات علمی او ادبی استعداد نه لري ولی بیا هم ځینی سخن شناس پاکستان خو سره ده دی چې هغه د خپل دانشورانو وینا ته غوږ نږدي قدردان د سخن شته په پښتانه کې ولی قدر د ناظر د وینا نکه
ډاکټر کلیم شنواری مشال رادیو ته وویل چې ناظر شنواری یو شفیق پلار او مهربان انسان و
خلتک سے پلار پر حیث ہر یو پلار شوی اگر خپلو بچو پر آئیڈیل بھی دغه شان زمونږ والد صاحب شو اگر هم پلار پر حیث زمونږ پر یو آئیڈیل پلارو بلکه حقیقت دا ده چې زمونږ والد صاحب ډېر نرم خویه سړی و، حساس سړی و، او چونکه شاعر ادیبم و، دوی چې کومو دوه زامن وفات شوي وو، لوڼه یې ډېرې وې. ژوندو کې یو زما مشر ورور شفیق شینواری او یو زه وم. مونږ دغه دوه بچي وو، د هغه یقینا چې مونږ یې ډېر ښه ساتلي وو، مونږ سره یې ډېره مینه کړې وه. او چونکې د ادب سره زمونږ واسطه وه، نو زمونږ تر منځه بالکل تکلف هم نه و. او په هغه کې دا یو صفت هم و چې د ماشومانو او د خلکو په نفسیاتو ډېر پوهېدو، ځکه نو زه ویلی شم چې هغه مونږ سره زمونږ د نفسیاتو مطابق وخت تیر کړی دی، زمونږ خیال یې ساتلی دی، زمونږ لپاره یې چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. او نور دا وه چې مونږ یې داسې پریس هم نه یو ساتلي چې هغه ماشومان خپلو والدینو سره بیا ګپ شپ نشي لګولی، خبرې نشي کولی. زمونږ تر منځه بالکل داسې څه تکلف نه و، سختی نه وه. مونږ په ازادۍ سره ادبي ګپ شپ هم لګولو، نور تبادله خیال هم مونږ کولو. او دا به ووایم چې د پلار په حیث هم یو ښه پلار و، یو آیډیل پلار و. او مونږ د دوی د طرف نه داسې څه سختي یا تکلیف نه دی محسوس کړی.
هغه وویل چې ناظر شینواری د تصوف ډېره مطالعه کړې وه، عملی صوفی نو.
خټک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زما والد صاحب د ستر حمزه بابا خورین و، د هغوی سره ډېر نږدې پاتې شوی دی، د هغوی په صحبت کې پاتې شوی دی، د هغوی شاعري په نظر کې وه، د هغوی کتابونه یې په نظر کې و. بل دا چې ستر حمزه بابا کوم مرشد و سید عبدالستار شاه باچا جان صاحب، د هغوی سره یې لیدل کتل شوي، د هغوی په صحبت کې هم پاتې شوی دی. نو ظاهره خبره ده چې د دې څه نه څه اثرات خو به دوی خامخا قبول کړي، په دې خبرو به یې غور فکر کړی وي. د بابا افکار او شاعري چې سړی ګوري، نو هم خامخا د تصوف سره مخ کېږي. نو زه دا ویلی شم چې تر نظریاتي حده پورې دوی د تصوف سره تعلق لرلی دی، نور په عملي ډول دوی په تصوف کې داسې نه دي پاتې شوي چې سړی ووایي چې هغه یو عملي صوفي و. د چا نه یې بیعت نه دی کړی، خو دا ده چې د بابا او د هغوی د مرشد پاک څه نه څه اثر به خامخا و. د وحدت الوجود، وحدت الشهود او دې مسلو پاک له به دوی غور فکر هم کړی وي. د دې څه نه څه اثرات کېدای شي د دوی په شاعرۍ کې هم محسوسیږي، ځکه چې غور فکر یې کړی دی تر نظریاتي حده پورې، خو دوی د تصوف سره تعلق لرلی دی. نور دا ده چې عملي صوفي مونږ نشو ویلی چې هغه عملي صوفي و، ځکه چې په باقاعده ډول د چا نه یې بیعت نه دی کړی او د تصوف د کومې خاص سلسلې سره دوی تعلق نشته. خو د بابا او د هغوی د سلسلې سره څه نسبت دوی خامخا لرلی دی.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواری ته هغه ادبي مقام نه دی ورکړل شوی د کوم چې هغه حقدار دی.
د ناظر صاحب د شاعرۍ چې کومه غوښتنه وه د مقام پیدا کولو، نو هغه عمر مقام ور نه کړی شو. څومره چې حق و د هغوی شهرت ترلاسه کول، نو هغه عمر شهرت هم ور په برخه نه شو. د هغوی چې د غزل کوم تکنیک دی، تر ډېره حده خو په هغې د حمزه بابا اثرات دي. او مونږ ته پته ده چې د حمزه بابا د اثراتو نه ناظر صاحب د خیبر ادبی مکتب خو بالکل نشو بچ کېدلی، بلکې جدید د پښتو غزل ټول زمونږ ادبی منظرنامه چې ده هغه د حمزه بابا د اثر نه بچ نه ده، کوم چې د غزل استادان دي. خو بیا ناظر چې دی، د هغه په غزل کې د حمزه رنگونه ډیر دي، کاغه د تصوف نښې دي، کاغه د پښتونولۍ اثرات دي، او کاغه رومانیت. دغه درې واړه اړخونه د ناظر په غزل کې ډیر په هنر ځای شوي دي. او بیا د غزل تکنیک چې مونږ کوم سیستم وایو، نو هغه حمزه بابا خو کمال تر سوالیو خو ناظر بابا هم د غزل په تکنیک کې ډیر لوی شاعر دی. د هغه سره چې په موضوعاتو کې ځنې اضافي خبرې دي، هغه د جمالیاتي فکر سرګندونه او د نفسیاتو ډیر پوه او زیرک یو شخصیت و دا ناظر صاحب. نو موږ د هغه په غزل کې یو خو د جمال یو تصور وینو، جمالیاتي نظریه ټولې د هغه په شاعرۍ کې موجودې دي، هغه د اظهاریت نظریه ده که د ترتیب و توازن نظریه ده او که د حسن نور اړخونه دي، او د هغه په شاعرۍ کې د نفسیاتو ډېرې بنیادي او باریکې نکتې دي. د هغه په شاعرۍ کې د وجدان خبرې، د شعور او لاشعور خبرې، د تحت شعور خبرې او د داخلي جهان خبرې د هغه په شعر کې ډېر په هنر ځای شوي دي. نو شاعر ډېر لوی شاعر دی، خو مقام هغسې ورنه کړی شو یا شهرت یې هغسې ترلاسه نه کړی شو. زما خیال دی یو وجه خو دا کېدای شي چې ناظر بابا په خپل وخت خپل کتابونه چاپ نه کړ. د هغوی مجموعه چې کومه ړومبۍ مجموعه ده مزل، هغه هم په اووه نوي کې چاپ شوې ده چې د ناظر بابا د ژوند ډېره وروستۍ برخه وه، او بیا په نهه نوي کې په ناظر صاحب او د هغه په مزل یو تقریب په لنډي کوتل کې شوی و په ګورمنټ کالج کې. نو په هغې کې ځینې مقالې او تاثرات راغله چې وروستو هغه او ځینې نور لیکونه کلیم شینواري چې د هغه زوی دی هغه په کتابي شکل کې چاپ کړ. د کتاب نوم یې هم د خیبر سقراط کې خو په هغې کې نظمونه هم شته او په هغې کې ځینې نور د هغوی د وفات نه پس چې کوم تاثرات قلم بند شوي دي هغه هم پکې شامل دي. خو زه داسې ګڼم چې د کتابونو په وخت نه چاپ کول نتیجه دا راوړه چې ناظر صاحب ډېر مشهور نه شو، ډېرو تقریبونو ته نه تلو، مشاعرو ته نه تلو، د خیبر نه به په مشکله راوتلو، هغه ادبي تګ راتګ یې کمزوری و. البته ناظر صاحب په خپل هم شهرت پسند نه و، د هغه فطرت کې هم دا خبره نه وه چې ځان دې مشهور کړي، د هغه ټوله توجه په شاګردانو وه. نو شاګردان به یې ځلېدل. خیبر افریدی د پښتنو د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی و، ساحر افریدی د موسیقۍ په وسیله باندې د هر ګوټ پښتنو پېژندو. خاطر خو داسې راخور دی په شهرت کې چې که مونږ په کلاسیک کې د رحمان بابا مثال ورکوو، نو په جدید کې د شهرت په حواله د خاطر مثال ورکوو. خو د دې ټولو استاد مشهور نه و ناظر صاحب. هغې وجه دا ده چې یو په خپله د هغه فطرت داسې و چې شهرت پسند نه و، بل هغه کتابونه په وخت نه چاپ کول، بل هغه ادبي مشاعرو تقریباتو ته تګ راتګ ډېر کم کړی دی. نو ځکه زه دلته هم په نتیجه کې دا وایم چې د ناظر شینواري بابا په شاعرۍ سره د دې چې قلندر مومند، همیش خلیل، راجولی شاه خټک، یار محمد مغموم، داور خان، داود او ډېرو نقادانو تبصیرې کړي دي، خو د دې باوجود مشهور نه شو څنګه چې پکار وه. بالکل شهرت یې هغسې نه دی ترلاسه کړی. په دې کې څه د ناظر صاحب خپل قصور دی، او څه زموږ د دانشور او محقق او نقادې طبقې قصور هم شته چې د ناظر غوندې شاعر مو صحیح دریافت نه کړی شو.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په حقلا پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته ویل،
ګران راشد خټک صاحب، د مقام خبره یا د غوی د اهمیت خبره کوم کو، نو یقینا چې په خیبر کې خدای غا ډیر زیات شاګردان دی و غا ټول په ویاړي، دا غټول په ژوندونو کې د ناظر شیرواری ډیر لوړ مقام دی، ډیر پدرانه سترګ ورته ګوري. او بیا دا چې د مونږ کوزه پښتونخوا چې څومره دا کاغه 400 شاعران دی، کاغه د مردان شاعران دی، کاغه د نوخار دی، کاغه د کوهاټ دی، کاغه د بلو دی، خو چا چې ناظر شینوار اورېدلې دی یا یې لوستلې دی نو دای د یو استاد په حیث منلی دی، او ناظر شینواری ته یې په درنه سترګه کتلی دی. تر کومه پورې چې د خدماتو د اعتراف خبره ده، هغه د حکومت په سطح باندې ده یا د ځینې داسې تنظیمونو په سطح باندې ده، که د پښتو د زه ډېر شاعران ادیبان یاد کړم، دا یوه ډېره اوږده هغه ده چې لکه حبیب رمضان خان شینواری صاحب، ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب، مراد شینواری صاحب، سلیم راز صاحب، همیش خلیل صاحب، یار محمد مضمون صاحب، ڈاکٹر اقبال نسیم خٹک صاحب، پروفیسر داور خان داؤد صاحب، پروفیسر صاحب شاہ صابر صاحب، نور محمد جگر صاحب، عباسین یوسفزئی صاحب، حنیف خلیل صاحب، علی کومیل قزلباز صاحب، سید احمد جان خیبر افریدی، شیر عالم شینوار، بلا نور ډیر داسی لیکوالان دی چې وخت په وخت یې د دې خبرې اعتراف کړی دی. شیرازیر شینوار کمال شاعر دی، ډیر درود شاعر دی. د ده چې کومه غزل دی یا کومه شاعری ده، هغه هم ډیره درنه او پښتنه شاعری ده، د فصاحت او بلاغت نه ډکه شاعری ده. یو زبردست رومانیت و نفسیاتی کیفیت یې پکې، خو که حکومتي چارواکو ته وګورو نو هغوی چې کوم دی د حاضر شینواری لا هغه مقام نه دی ورکړی چې کوم پکار دی. زمونږ په ټکسال یا په نصاب کې چې کوم زمونږ د نصاب جوړونکي دي، کومه کمیټي وي، هغې هم دغه ناظر شینواری او د ناظر شینواری په شمول نور ډېر ښه شاعران نظر انداز کړي دي. اکثر یې چې کوم دی سفارش و د بے حقی نه کار اخیستی دی. داسې داسې لیکوالان یې مخې ته راوستي دي چې هغه د ناظر شینواری او د رحمت الله درد په مقابله کې ډېر کم معیار او کم مقام لري. دغسې کدی پختونخوا حکومت او که وفاقی حکومت ہے، نو هغه هم د دې دوی د خدماتو اعتراف نه دی کړی. ځینې تنظیمونو وخت وخت د هغه د خدماتو اعتراف کړی دی، مقامی ور کړی دی. خو بیا که هم وګورو نو زمونږ د خیبر لیکوالانو کې چې د ناظر صاحب شاگردان دي او دغه د کوزې پختونخوا پوهان شاعران ادیبان به واخلو، نو دو په دې کې ډېر زیات داسې به ووایم چې کنجوس دي، چې نه په ژوند چاته مقام ورکوي او نه د ژوند نه پس د چا د خدماتو اعتراف کوي او نه هغه مقام ورکوي. تاسو که وګورئ پروفیسر جان زبدیان صاحب د مرګ نه څو کاله پس، مطلب دی چې د هغه د ادبي خدماتو اعتراف وکړی شو. دغسې په کار ده چې د ناظر شینواری، د مراد شینواری د خدماتو اعتراف وکړی شي او دوی ته هغه خپل حق ورکړی شي. نو په دې مونږ هم ګیله من یو چې ناظر شینواری ته نه د خیبر خلکو او نه د پښتونخوا د حکومت او عوامو د طرف هغه درناوی او هغه پټ اور پسر شوی دی چې کوم ناظر شینواری حقدار دی.
ډاکټر کلیم شینواری د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب:
زما والد صاحب چې د یو شاعر په حیث څنګه انسان و یا څنګه شاعر و، په دې اکله خو ما مخکې هم خبره وکړه چې دوی په شاعرانه او ادبي مقام باندې زرای نشم ورکولای، ځکه چې هغه زما پلار و. تر کومه پورې چې د شهرت خبره وه، نو زه ویلی شم چې هغه یو خوددار بنیادم و، ډېر په سادګۍ او خوددارۍ سره ژوند تیرولو، د نمود و نمایش نه بې نیازه و. د خپل شهرت لپاره یې کوشش یا هڅې نه دي کړي. د لرې لرې ځایونو مشاعرو ته هم نه تلو، البته د ریډیو یا ټلویزیون مشاعرې ته به تر پیښور پورې تلو. خپله شاعري یا کتابونه یې هم نور چاپ کړي چې خواره شوي وای او عامو خلکو ته هم رسېدلي وای. یا هم زه ویلی شم چې د ادبي حلقو تر حده هر چا پېژاندو او یو خپل شناخت او نوم یې پیدا کړی.
گل محمد بتاب د ناظر شینواری سره د لیدو او ناستې خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
او راشد خټک صاحب د ناظر صاحب سره زما سو ملاقاتونه شوي او دې کې زیات ملاقاتونه چې دي نو دا هم په لوړګي کې شوي، ځکه دوی به بغیر د ضرورت ډیر کم پیښور ته تللي راغلي وي. بس دا یو داسې سړی و چې سهار به راووتو نو خامخا دله به څوک نه څوک به راتله ملاقاتونو له ده سره، د شاعرۍ اصلاح به ترې اخیسته یا نورې د کلي وطن لانجې به وي. نو ما چې کلم لیدلی دی نو ما په لوړګي کې لیدلی دی او داسې د خبرو اترو د انداز نه ډېر انتهایی او سنجیده سړی و. خو لکه څنګه چې زمونږ عام مشران یا خصوصا دا قبایلي سپینګیري وي کنه، چې دا یوه شیبه یوه ګړۍ خو داسې ډېر سنجیده او ډېر با مقصده مجلس وکړي، خو بیا روغ غوندې داسې ګپ شپ هم د دوی ډېر مثالي وي کنه، داسې ټوکه یا په هغې کې داسې علمي مثالونه یا بعضې داسې خبرې چې هغه سړی کله کله ډېرو خندی کله لږو خندی، نو داسې خبرې هم پکې راغلي دي. پېښور کې مې هم یو دوه ځلې لیدلی و، یو ځل ځان له مې لیدلی و او یو ځل چې و نو هغه زه او مراد شینواری صاحب را روان و د خیبر بازار کې او دی راغی. بلکې په هغه ورځ باندې دې اتفاق ته ګوره چې دغلته یو دغه و یو چشمو والا و د خیبر بازار کې ډېر مشهور و، هغه هغې نه د مراد صاحب چشمې جوړې کړې وې د نظر دې کې ناظر صاحب راغی وی چې څه کوي وی چیرې دغه شان دی سړی له می چشمه می په جوړې کړې وی هغه وی چې پرې د مړه دا کم ګران کار دی په دې باندې ردونه پیسې ورکول دي په کار نو مراد څه وته وی چې څه کوي چې زه خدا سي کوم راځه داسي چې داسي مخکې لاړ وغه چشمه والا یو سړی په دې اٹ پاتونو باندې کله کله خرسي نو هغه چې دی نو بس هغه ته ودري دو بس دی وته دغه شو او بس هغه چشمه را و یو دوا درې چې درې می پسترګو کړی بس وکړه په مزګه دې زکارو شو او یقینا هغه چشمه لکه بس یز خو ځان له دغه دوه سلور جوړې ما سره پرتیږي کې ورانه ورکه شي بل را والم چې بل رانه ورکه شي بل را والم یعنی دومره غیر روایتي سړی وونو چې هغه دومره سادهګي وته دغه وای دانه چې کني هغه ستغه وس نه کیدو کنه خدا سي په دغه یعنی په ځان باندې نه صرف دا چې د شهرت لري بلکې په ځان باندې هغه خرج کولم سړی دغه نه غنل کنه چې بیا ډیر مل مدوست او ډیر خوشنوا غوندې سړی او ډیر خ مجلس به کو سړی به سره بالکل نه تنګي د او بازي خبرې دا سي دي چې هغه خو بهر حال بیا د مراد سي او سره د دین الهوه یو بل رشتہ او چې د دې ضرور چې وو غالبا د غي سالار نومو دغه د مراد سي په وو دای زومو دغه د سالار سي وو لور چې وا په مراد سي باندې واده و دغه نه یو زوی ولتاف نومو بیا دغه هغه مور وفات او هغه التاف د دې په کور کې لوي شو نو هغه هم یو ډیر زیات یو جینیس سره او ډیر دلچسپ او غزان له یو ډیر لوی کردار وو په هر حال دا کورنۍ چې دا نو دا ماته قدرتي جینیس غوندې خلق کاری دا ټول ظاهر د خاطري ډیری دی خو هغه داسې ویل په دې فورم باندې ماته مناسب نه ښکاري.
نظر شنواری په کال 2000 کې د جولای میاشت په لومړۍ نیټه د پېښور په لیډری ډنګ هسپتال کې په حق ورسېدو او هم هغه ورس په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ساش شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز بدی گا پریدا چلو زنا درو مدیر اختیا کم پریدا چلو زنا
ہز ما دکھ کن پری او وایا کنا او وایا کنا